کیږي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د برخې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مهروي په څو شیبو کې زموږ همکار صفی الله ستانګزی وړاندې کوي. خو اوس یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤولو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تتسو ناکومورا 4 تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4 په ننګرهار کې د ناپیژنده وسله والو له لوري په ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست د مالیه او مدیریت د چارو د یو چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له یوه وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مسؤول زبیر شاه هغه چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال رډو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی وه ټپي شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤوله چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبې په غزې ترنګ کې د سخدریز حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کره مرګ ژوبلې شمېر وښي ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تیر ونې د اسرائیل لخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی الله ستانګزی خرغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کوم هدفونو لپاره کیږي؟ څوک پکې ممکن ښکیل وي؟ او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف تر سره کېږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته او د تاسې د برنامې میلما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې که هغه شویا دی که سنی دی که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دی، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده، څلوېښت کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري. او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنې په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هېڅ وخت نشو ویلی چې دا کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي. هغو د دین نه کاملا آګاهي لري د دین استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هیواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده. هدف د دوی دا ده چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله اته دغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو. فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږی لپاره او د دې هیواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، حتی په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیاګانو وژل کېدل. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، لکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. او موږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوی وو استخباراتي جګړو لپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت وو چې دوی غوښتل چې دغه مسلی جنگونو ته هم لمن وو. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې د شیعهګانو سره او د حنفي مذهب سره، دوالو سره، د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ، د طالبان د په 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعهګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه کاله نه زیات شو چې دوی داغلې ده. هر وخت په هر ځای کې شیعهګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنگ ده، هغه مذهبي جنگ هم دوی شیعهګانو باندې تر طرفه یې. او موږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنگ هم د استخباراتي جنگ سربېره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده، دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. خو همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم همدوی ده، طالب هم همدوی ده، القاعده هم همدوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څیړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو هیوادونو مسئولیت داعش ډلې منلې ده. ښاغلی زازای د داعش ښکېلتیا څومره غدا ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګوره، راځه چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسو مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي. دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه موږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري. حتی که هغه په حالي که بې حالې، که بې لارې که په لارې، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما حساسیت ښیي چې پلار هغه استاد ده. استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولی کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین را مخته کړی ده، مذاهب یې را مخته کړي دي، فکر ده، او د دوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانان تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې مخواز درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسو مه متفرقه کیږئ، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نه شو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسله بل هم شته چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې د طالبان حکومت دوی د شیعگانو د هزارگانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، ورتیاي لري، که څنګه له دوی څه توقع کیدای شي په دغه مورد باندې؟
او به د کوم وخت چې طالبان دغه د شیعگانو باندې په بریدونو زیات شو، تر څو چې د شیعگان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونه سپارل شي، شیعگانو په شیعگان ته په خپل من علاقه کو، په خپل کوم ځایونه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شپیاګانو به شپیاګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شپیاګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شپیاګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نور داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شویګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بالکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه م پوهېږې. نو ولې اعتماد نه کوې په خپله محلي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وهي د هزارګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي دغه عملیات، دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارګان دا دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه. شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي دغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، تاسو یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بس لري، دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر دې ځکه نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړې وي، توهینې کړې وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړې وي. یو نمونه د څوک راته وښیئ. بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردیو په اشاره. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسو چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که هغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټولو حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو پاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره، د کوشش څه معنا لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان د نن سپرې په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولې؟ دا ولی نه پنځوس کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدالو. نو ته چې اصلاحات راولې مانا دا ده چې ته مشکلات ډېر لري، مشکلات چې ته لرې د تا راوستي دي. اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هیواد جوړ شي. لیکن هیواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
تخنیکی بحث تخنیکی لحاظ
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دا ټول ته دی ورکی کنه به حکومت د کرا کین حکومت وظیفه څه شو د امنیتي ادارو وظیفه څه شو د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شو بیا د ماتم حقوقو په ټوپک را کی د څلوېخ میلیونه نفوس ته دی ټوپک هم ورکی راکټونه دی ورکو نه پیګم د چا په خلاف دی اصلاح استعمالو او د چانه به ځانونه ساتو موږ ټول افغانان یو زه از عربو ما نه ځان ساتي په تاجک بوزبک په یو بل نه ما ځان ساتي نو دا خو درست نه دی دغه پایلې غلط دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملي کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسایل زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویا یم حساسیت ښیي یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لکه خفه بولي لکه ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بول نو راځي دغه بریدونه په دغه وکوي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د موږ ټول افغانان کغه زاره ورونه مو دي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي د موږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک و آیا هغه اهل سړی و آیا هغه هغه داسې سړی و چې د خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن و نه ټول شخصي ګټې وي ټول سمتي ګټې وي ټول ژبنیزې ګټې وي د هیواد دپاره او د انسان دپاره د اشرف مخلوقات دپاره او فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا ترمنځ وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپل خلق تر هغه ته راځي هڅې کوي مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نوم جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوند خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځان ولې کیله نه کوي ولې نه کوي ولې د اصلاحاتو خاطر نه ځو ولې یو کس په هیڅ انسان په هیڅ بشر په هیڅ زاده د انسان په هیڅ اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینوي ولې څوک تقریه حق خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خوري ساده ده تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم آیا زه اسلام
سلامت یو لنډه د ماخلو بیا بم تاسو ته نوبت درکو آخر کې
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی موضوع باندې چې پرشیاګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي. یو پوسټ کړی و ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. لاغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یواز شیان نه دي چې په خطر کې نفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیاګان دي خپل مذهبي مشران له خان ونيستي چې ولې د شیاګانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوي شیا ملکې دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په سنیا لات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله د البته شیرزاد صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم د قشاو خوا کې وای مننه.
ګورې دلته مېلمه د دین احکام نه ډېر خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل شي. او ګورې د کوم وخت نه چې دا غزاري راځو پر د شوي د کله د دین په احکام باندې کار کوي توستی دل کله د دین احکام منی که طالبان صاحب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکه او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګانې اخیستی ده، د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمه سرایی ده، خلکو وژنه ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبر شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور توستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده. او دغه دومره مشکلات ده، دین نوم نه دوی استفاده کوي. خلقیان هم دا کار کوي، همداسې ظلم کول خلقیان هم، او دا طالبان هم دا کار کوي. خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوارلاندې همداسې ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه همداسې ظلم کوي، او دین د نوم نه همداسې تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي، دا خلک به پوزه رسېږي، دا به همغه داخلي جګړو ته بیا لمن وهل ده، خلک بیا اوچتېږي، خلک خپل ځان دپاره، خپل مذهب دپاره، خپل فقه دپاره، خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي، یو موټی کېږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو پورته کېږي، دا به د طالبانو په خیر هم نه وي، د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزاد صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازا صاحب تاسو ته مرسته یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکړئ. مننه.
ګوري داسې ده، موږ مشخص څوک نه خیو، موږ د دین خیو، ښه موږ د خو الله احکام خیو. هغه که هر څوک هغه که طالب وي که غیر طالب وي، موږ مکلف یو. مونږ انسانیت خیو، مونږ انسانان خیو. ولی په افغانستان کې زه ووایم چې زه پښتون مشوم، ولی فکر ولی په نوم د تاجک، ولی په نوم د افغان، ولی په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده. ولی سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول، ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو، ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پښتون، هزاره، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ دي. مګر ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانانو کې انسانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کېږي؟ دا څه معنی لري؟ طالب مړ شو، شیعه مړ شو، دا څه معنی لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې. دا د کومه کړه؟ د ګیډې نه کېږي؟ غلط کر رہے. یعنی مون گورا دلتا استخبارات جہان وای او ہو هغه دی ګور دی خلک هغه دی څوک شیا ده څوک پختون ده څوک ازبک ده څوک دا غته رواج لري څوک دا غته بیت هغه بل مذهبونه دي دخل درنه مو ټوټه ټوټه کړی دي.
مننه زازای صاحب سلامات اوسې وخت پروگرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه وخت مو بخیر.